د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بار کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکې سه شنبه به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې په روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. روسیه له دې چې روسیه خپل یو شمیر سرتیری له اوکراین سره پر پوله شاته کړل د مسکاو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او 14 کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چارپې سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونه نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
د فبروري 15مه له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو کلیزه وه.
په هغه وخت کې هم مجاهدین د انحصار طلبۍ د داخلي جنګ سبب وګرځېدل.
د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتنه دي چې پر روانه وري میاشت کې خوندزي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي 13مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 1مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکولسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
طالبانو اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې.
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره به کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولی چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق، د پراخ بنسټ حکومت جوړونه.
وردک صاحب، که چېرته همدا سوي لکه څنګه چې تاسو وایست، د اروپایي ټولنې له استازو سره بې خواته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګه نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نه څرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دلته څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم دی که چېرته نور وسلوالې ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه، پخوانی شمالی تلوال چې په پسلی کې بود، دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خوب یې په دې کې که دغه یو تشنج رامنځته کړي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کېږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول له طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټام ویست خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه د طالبانو په رسمیت پیژندو رد کړله، بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو، القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی، د طالبانو او د القاعده تقریبا ډېری کیمیا تقریبا ودونه فرق کړي دي، او حتی د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دي، پاسپورتونه اخیستی دي، هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن د داعش القاعده نه هم داعش ډیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحد ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګري ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا سته. دا یو ځایي د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړي توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه بي ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکي وي که هڅې ونسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسه ښکاله افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حملې کړې دي. د دې حملو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبه ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي راډیو ته وویل
مخکې د نولې طرفو ته نو پاس نشاته د انډک باندې او ته ویل کېږي پیپسي بمانه مینه پر سوو به کوده سوو به او د سپټي به مخکې سفر ویل کېږي دغه ځینې اول هغه په وړو ډزو باندې پیدا کې نو ستر غټې ډزې شروع ګنګل کړي او د ګنګل نه را مخکې ادم دارې وشت. سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیا او توپونو نه زیات را وشت او دغه واټړه دغه سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي هخوا هغه سیمې هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولي
دا کوم چې هغه یشتل کوي دا هغه نه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کېږي د غونډي نه د چارکې ته ویل کېږي دا هغه نه څو چیرې راډ زئی د پښتې د سر نه راډ زئی د کارو کړنو نه راډ زئی چې اذر خان ټوپ ته ویل کېږي د نو پاس نه دي چې د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړي دي هم دا هغه نه دا څو چې بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي کې هم منی چې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو وسلو خولې سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړي دي. یو طالب چارواکي چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل له تېرې ورځې پاکستاني ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمېر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې لپاره معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپلو مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړې دي. تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سه شنبه په ورځ دا نه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسې هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له لارې ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په لومړي کاروان کې به شپې ته لارې وي چې د واګا بندر له لارې به راتلونکې اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې ته ژمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسئلې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستاني لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي، خو هند ویل که هندي لاری ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغاني لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. که چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل که افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوه لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته به سالم محمد صالح له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناټو سر منشین ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بی پورس خبریالانو ته وویل چې ناټو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیه دې د اوکراین له کړکېچه لاس واخلي. دی وایي د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشې شته چې ډیپلوماسي ته به دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمینه برابروي، خو تر دې دمه پر مځکه د کړکېچ د کمیدو هیڅ نقشه نه ده لیدلې. د ناټو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې په شا کړي. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 30,000 سرتېري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي، خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د برخې تموزه سلیم محمد صالح هرکلی کوم. فبروري میاشتې 15 مله افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو لیکلیز سره برابر ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15 د پخوانی شوروي اتحاد وروستی سرتېری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتېری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست پر 1 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو د کلیزې را رسېدل او 6 میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې دی وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستی سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1999 کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان له پله تیر سه او له افغانستان ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وټلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیز پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د افغاني شوروي اتحاد او امریکا د وټلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وايي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وټلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري.
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن وو، نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا 40 کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1999 کال د دسمبر په 28 د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن شوې و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین سي انحصار طلبی درلود، انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. شما ژغ په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروعانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوي حکومت ته لازم ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولري. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنېدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قوماندانانو او پاڅون کوونکو سره همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخندزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخواني شوروي اتحاد د حضور تک او راتګ واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک پر خپل ژوند د اغېز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخواني شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
د وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټولګډونه جهاد پیل شو او ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستانه د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د ازیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا شوی و چې آن ده هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووځي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووځي.
کاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن سول چې کورنۍ جګړې رامنځته سوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیلېږي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته خو درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو لبش پر وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي راډیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستیو ورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه ورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختم کړي او دوی به له خپلو زراعتي ځمکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
بزګران ورستی ورختونه نه یوازې د غنم او شولو فصلونو ته، بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمه هم ورسره زیاتیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
سخ کال دکان د حاصل ان شاء الله تعالی براکا، دو په خاطر چې بارانونه زیات دي او میګه مالونه هم هر څه ماړه دي سخ کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه او هر څه زیات دي، که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې څخه به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي:
باران ته یو کوټه پورې فائدہ لري او آئنده کې باران سه نور ډیره فائدہ وکړي ځمکو ته، هر شي ته، او که یخ سه نو چنجي له منځه ځي. نو موږ وایو چې باران نه کیږي نو ځمکې به وچې سي، سږ کال به فصل ونه سي او غنم به کمبوتی پیدا کړي ملک کې. نو شکر دی الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکي حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی و، خو وایي د همدې ورختونو له امله به مزرعه حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي یار محمد چې په سل جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلې دي ازادۍ روډې ته وویل
تېر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو، ځکه موږ له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو. خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړو.
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
بارانه به وخت معیارش بارېده، خوب است.
سږ کال د ژمي په موسم کې ښه ورښتونه او په وخت سره وسول. دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډېروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر وستونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درک عواید ترلاسه کوي، خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
له دې سره د دې خپرونې مطالب ختم سول. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، د خبری برخه پای تر ورسیدو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خدای شپه پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بار کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکې سه شنبې په ورځ به 60 لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د ګمرک مشر همداراز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. برتانیا وایي چې په راتلونکي مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزې کوربه وي. برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالر مرسته راغونډه شي. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل، د مسکو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانوی دی، د بلجیم طبیعت لري او 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چاپیر سفر د 2 یا 3 میاشتو په ترڅ کې پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو او د بېوزلۍ او بېکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی. په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه ځانګړي راپور کې چې د نن په خبرونو کې به وړاندې شي، له هغو کسانو سره خبرې شوي چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې په پښو کړي دي. دلته د دې راپور لنډه برخه درته اورو.
د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکال وکړ، خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړي او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلي وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادۍ راډیو خبرونو ته چې د ماښام تر او بجو دوام کوي غوښ شي. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي، په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو له ډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پای ته نه رسیدلی. بایدن ویلی د کنګل شویو و میلیارډ ډالرو له ډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پای ته نه رسیدلی. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي که بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي، دوی به له متحده ایالاتونو سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، دی خود دی با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دی امریکای کوم پریکړه چې کړی دو ای باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی، نه هغه کوي سمال پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرچوا دی غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لاس نیسته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده، کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده، موږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، هکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې د موږ زموږ حق ضایع نه کړي او د موږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې نه جوړی. دا امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی وو، نه هغه ورغلی وو، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
$9 میلیارډ د افغانستان د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د 12 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړی وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وختي چې افغانستان ته راغلی په ودونو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. بلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نشل کړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ابراهیمی جندلو لسوالی دی غزنی ولای جندلو لسوالی برخوردار کلا شدا پیغام تاش ته سپتوم. اول خو ترټولو نه مخی ازادی رادیو شلمی کلیزی مبارکی ټول و توایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را ازادي کړه. دا نه میلیارده، دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی وو پاکستان ته، او له پاکستانه دلته راغلی وو پخواني رئیس جمهور استاد رباني، ده ته دا زمینه مساعده کړې وه، یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دوی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپله پریکړه کې انصاف نه دی مراعت کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه ادارې چې پاین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول، نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی. او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو، شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس چې طالبان راغلي دي، محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسېږي، او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، موی میاشت غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا نو خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دوه تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد هم په رسمیت وپېژني دوی له انزوانه نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي، هغه ورکوي. ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي، تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 10 کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي، او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونیشي، حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړې ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړې ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هېوادو کې هم دا مسله رعایت کېږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل ورسره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي.
نه دا چې د طالبانو حکومت پر سره پیژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کېږي، د دې د پاره چې په افغانستان کې نورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره دوی سره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پیژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکانه موجود دي. یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تلي، او هغه غوښتنې چې بینلمي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پیژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا دا ډېر هیوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې خې دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چاته نه رسېږي، چاته نه رسېږي. د مختلف سل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، او 15 مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي، او دغه دنیوي پرېږدي؟ نو موږ په دې کې دا وایو که یار ورکه سب ته دی له ځانه سره 15 کورنۍ کپسلو کې، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته د مرستې رسیږي، مستحق ډیر دی د مرستې کمو ته رسیږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د مونږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنه فاتې دی، دا د شهدا او د اسلامي وزارت دا غي ما پیغام دی ورسېږي نړیوالو ته، دی ورسېږي چې د مونږ خپل حق دی راکړه لشي، او د مونږ په حق دی بل چاته مور کولای کیږي. دا د مونږ پیغام دی ورسېږي. او سلام
رادیو ها غدا په افغانستان په هر خونکن کې اوریدل کیږي، او خاص کر دی آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه. ونه یې سلامات اوبایتي حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم سپیشل باڈی گارڈان ورکی دیکھا کہ دئی پکل کل کی اگر جی ذخیری و نسوالی کی الحمد للہ جو لسنو ویان ڈاکل ہے ماں خیریہ ویان کا توگا کہ دا پینزو کلو منگا تشکری جمع کری، لہذا نگرار ولایت مقام نا دا خواہش لے رو کہ دئی منگ سر ہمکاری ہو کی، اور ڈل ڈی اسی موسسہ دی ہونی کی زمنگا عریضی تیار کی کرشوی دی، کتا کاتین موجودی دی، بوٹی لگوونی دی، دیکھ تقریباً آیا فیصد جی دا خزی دی، او هغه خځې دي چې په اردو کې څه شی دان شوي دي، او خاوندان یې شی دان شوي دي، سرپرسته پاتې دي. نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي، او د خیوي ولسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زوړ کلی دی، دې په چارقلا ده، مرکزي خلاټک دی، ملک کلی دی، فورم کلی دی، د دې عریضي موږ جمع کړي دي، فوټو کاپیانې لګېدلې دي، د علماو شورا ټاپې هم لګېدلې دي، علماو شورا زه تایید کړی یم. وسلام.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لطیف الله مرزای ما زما هیله دغه ده چې دغه خویندې کومې خویندې چې غته لري شوي دي خارج ته، نو دوی د یو سمه وخت د افغانستان نوی حکومت پرېږدي په قراره چې دوی خپل پلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. روزانه درې ورځې مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې ما، او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکم بچي مې د ولږې د سره مخ تورن دي، خبره دا د ولږې نه وژغورئ تاسو. ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ د غږ واوري یا خبره مونږ سره زر تر زره کومک وکړي چې زما بچي مړ کېږي. د ولګي نه مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته. خاون مې ملا تکلیف لري مایوبه دی. خیر دا زمونږ خواست تاسو ومني زما بچي د ولګي نه کېږي. مونږ زر تر زره زما د بچو مخنیوی وکړي. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي. یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي. زما دا خاون مې خاطه یو راځي کار مزدوري نشته دی. مونږ اخر څه وکړو؟ مونږ کوم طرف ته لاړو؟ تاسو زمونږ غږ پورته کوئ خو مونږ سره هېڅ کومک نه کوئ، مرسته نه کېږي. او دا خبره ده زمونږ غږ زر تر زره پورته کوي. مونږ سره اړیکه وساتي همدې نمبر ته او مونږ ته زر تر زره زنګ ووهئ چې زما بچي ډېر د لوږو تندو سره مخ ځي. هیله کوم چې تاسو مونږ سره مرسته وکړئ. او دا خبره او شتمنو خویندو وروڼو نه زما بیم دا خواست دی. دغه تور سرې تاسو نه هیله خواست لري چې مونږ سره زر تر زره کومک وکړئ او مونږ هیله من دي چې تاسو مونږ سره کومک وکړئ. زر تر زره دې اړیکې ته بېرته مونږ ته ځواب راکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی تر مشران مجاهدینو ترونو مسولینو پورې ورسی. زموږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس هر څه سپاته دي. زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسی د تاریخ بند.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوریدونکو تاسو خبر یې چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کېدای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوی په لړ کې داسې یو ځوان سره مرکه کړې چې له حقوقو پوهنځي څخه فارغ دی خو کله چې د مسلک دنده له لاسه ورکړې په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړی او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دی وایي ژوند کې ډېر بریالیتوبونه نور هم لري. له ده مې وپوښتل چې ولې دا خپل ژوند بریالی بولي.
تاسو ته او سر درنو اړیدونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډېر مهم ده او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سرته ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډېر مخ نه شي. خو د دغې بریا د لاسته راوړلو دپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوې ولري او له ستونزو سره مخ نه وي، د بل له احتیاج خلاص وي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنی ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې هدف مې راو. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدرې درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلن د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنی د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنی دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی. د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مسیې ته یو بس تلان شوی و. هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه می ورکړه، دغه مستی سره مصرف وسوم تقریبا څه کم یو کال می دغه مستی سره کار وکړ. او بیا دا تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی، نو هغه دنده هغه ملاتړ چې نړیوال بانک له لوري کېده هغه پر کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کې. نو
بلې عمری صاحب په همدې خبرې وکړو، اکثر ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي، څنګه مزله وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یې او بیا بې وظیفې سولی، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړي؟
کله ما دنده له لاسه ورکړه څه ناڅه منفي تاثیرات وو ماته، یعنی خوشینوونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې مونږ تر لسان کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلکي خدمت وکړو. څه ناڅه سخته وایه، څه ناڅه تشویش ورسره، خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې ده د خپل یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یو مستې سره کار وکړي، په یو اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوي چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړي چې هم د کورنۍ نفقه کړي او هم هغه خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر راسره پیدا شو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنې اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، دی ښار دی برخې په کچه. بل ملګری
یعنی همدغه اور دکان، عمری صاحب همدغه اور دکان یا په ډېرو کمو پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیاتو شروع کړ، اوس څنګه ده ورځنی عاید څنګه ده او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده. په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دوکان کرایه هم راباندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال فروانه کوي موږ باوسیله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څه ناڅه دا کاروبار تر څو چې دغه وده کوي خلکو تر خلک ورسره بلدېږي او راځي. خو زموږ د توقع برخلاف برعکس، زموږ د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړه زموږ د توقعو برخلاف، د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو، هغه کرایه سو، هغه ورځني لګښتونه سو، هغه ایستلي وو، یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه. او اوسنی حالت چې واردو، یعنی داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه ورته راکولی شي. وظیفه چې 40,000 افغانۍ یا 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم، ډېرې پیسې پکې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېدې. نو په اوایلو کې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نښه کې وایي، ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نشته، ته نه شي کولی چې په دنده کې مثلا طبعا د میاشت 50,000 - 60,000 ډېر زرو پورې معاش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې؟ خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته. او کله چې م دا کاروبار پیل کوي اوس لیله الحمد ښه په واده هم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم شو، کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله کور ودان عمری صاحب، او وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري، خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي؟
بله زما ځوانانو ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی خپل نوی څه تجربه کوي، یعنی که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسیدونکي 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې
یوه وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده: 00420221111415. شمیره بیا وایم: 00420221111415.
مننه چې ازادي راډیو اوري.